دوم پنه مسره یت سوی ده چی 2340 متر لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دومه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده او دغه لوړ او ځوان غرونو له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یارشوس غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په درېمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د افلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر درېمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدلی دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متر لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که که چیرې غلط وي نه نوشته. که نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدر من او گلری سکون کو ز برشنا غم خاری و زره هم تاسو ټول تشرق واس ما ده نه هم ټول جغرافیه مسمون او هم لسته خیله د چې تاسو ټول قدر من او گلری ز دکون کی براترو غو جو صحت مند او سیجه او د صحت جامع بمتن وی ورځ د کون کو ز مر تاسو د نن رزی نو لوست دی په یونیټ 2 کې دی، هم دویم فصل کې دی چې ز مر تاسو د نن رزی درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړه معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خوږ زده کوونکي راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق دی. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لویې وچې په حق له معلومات لاسته راوړله. هم چې نن موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لویې وچې، د اروپا لویې وچې، د افریقا لویې وچې او امریکا لویې وچې په حق له معلومات لوستلي وو. خو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان د لوی وچې نوم یې ورکړی دی. ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده 3/4 برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي تر منځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونه تر منځ موقعیت لري، چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې تر څنګ استرالیا په شمال کې د او اروپا را سمندرګی چې د کار پینټار ی خلیج دی او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري، یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګی او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلې سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو له یو چې له جمهور څخه شمیرل کیږي، البته د له یو چې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جمهور څخه شمیرل کیږي. پراخه لویه وچه نه ده، ځکه د مساحت له لویې څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتر ته رسیږي، یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمیر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهیدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهیږو. استرالیا وچه درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کال څخه د ابور جرنلیس په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنلیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویې وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وه، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې شوي وه، دا د استرالیا او آسیا لویې وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي، یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ شوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو 3000 کلنه پروسه ده، یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تکیه دي، دا په خپله یو 3000 کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره تودسوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې په زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په 1480 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کار پارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخامخ ودرېدل، چې د دې بیړۍ کپتان ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځېدل، او په 1480 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړۍ چلوونکی وو، چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده، چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته، چې په هغه وخت کې د نوې هایلینډ په نامه یادېده، مسافرت وکړه. او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو. نو لومړنی برتانوي استرالیا ته چې کله ورسېده، لومړنی کپتان ویلیام امپیر په نامه سره یادېده، چې په 1488 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویې وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړني خلک څوک و چې استرالیا لوی وچ ته ورغلل، د آسیا او استرالیا ترمنځ څرنګه تاګو راتک کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو، راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې ده، یا هم د استرالیا د ټاپو په حق له طبیعي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لوی وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 25.68 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کوره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د پخپله د ځمکې د کورې په سویلي نیمه کوره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم باندې سوی دي، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل سوی دي، چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د ځمکې لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د ځمکې په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنی سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتره څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلی دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شې سیمې جوړې کړې دي، یا هم شې سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شې اوبه پکې کې ستا د اوبو شې سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کیږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګللې زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمېرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې تر څنګ د همارسیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکې چې د خپل د بروس په نامه سره دی، یعنی د همارسیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکې چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متر څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړی سفه شته چې د کمبرګیالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې 1800 متر څخه زیات نه دی، یعنی د 1800 متر څخه زیات نه دی، او د 1800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوسیو اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت، همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړه استرالیا مور تاسو د لوی وچی په نامه سره نو سو یادوري خو ځینې کسان ورته د لوی وچی نوم هم ورکوږي ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپېر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل خو کله چې د تودوه حرارت درجه ور باندې زیات وسو نه په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی نو استرالیا له یو کوچني لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کېږي نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په هکله مهم معلومات لاسته راوړي واوسېږي د طبیعي جغرافیې په هکله هم پوهېدلي واوسېږي نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي راځو سوالونه تکراروم لومړنی سوال د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي دویم د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړئ دریم سوال د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي نور نه درنو کډر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله ده چې یو څه زده کړی وو سیږي او په یو څه باندې پوسی وو سیږي او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنو حضور کې حاضرې ژوند الله پمان پر لوی سشته تعالی مسپارم
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو وګللی زکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیه مضمون او هم لسته هله د تاسو ټول قدر منو وګللی زکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم په تنوی درنو زکون کو د چز مرسته سون او هم لستی نو هله د چي تیر ورځې لستره بوم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی کولای شئ کونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ قدرمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې دشتې او شګلنې سیمې هم چې نن د دې ترڅنګ شوی یعنی حیوانات په حق لبه معلومات بلورو ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی هله د چې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي د لوست په پای پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړئ البته درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې سپې نه پیل کیږي بیا تر اوی یې سپې پرې خوشحال کولای زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ د کران هیواد افغانستان اواری سیمې دشتې او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ د کران هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه او سیجو نو زمکه د په لوو ته کچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو نو موږ تاسو د زموږ کران هیواد افغانستان زمکه په درو برخو باندې ویشل شو چې لمړنی برخه په خپل د غرونو برخه د دویمه برخه یې لږی لوري سیمې دي او درېمه برخه یې اواری سیمې دي د غرونو لړۍ خو موږ تاسو ټول پیژنل هغه جګي او لوري سیمو ته ویل کیږي چې د لوروالي یې د زمکي لسته څخه په زیاته کچه سره او سیږي او لوري سیمې هغه سیمو ته ویل کیږي چې په هغه کې شګلې سیمې وو سیږي او هغه سیمې کې لکه غونډي غونډي دشتې صحراګانې او بیدیا موجوده وو سیږي اواری سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لند یعنی شګلنی سیمه ونو سیږي فقط اواری او صفافي محتلونی کې سیمه له جبرو څخه شمیرل کیږي نو موږ او تاسو ویل سو قدر من سکون کو هغه سیمه چې حالت غرونه نوي او بل لګول د اوبو سرچینې نوی موجودی نو د اوبو سرچینې نوی نو اورشت ډیر لږ دی چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کیږي یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي او بوله کول او د اوبو سرچینې یې هم منبع هم نوی پکښشتون ونلري نو دغه سیمې بیا په دغه سیمو کې اورش په کم اندازه سره دی او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یې دي چې زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې زیات شمیر دشت موجود دي چې و دشت د هغو له جملو څخه د شرمه ناحیه دشت او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدیځ څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غځېدلې دي، چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري، نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دشته یې له شیرخان بندر څخه تر خاماب پورې رسېږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتارري رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګي پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبيري او سرخ قانونو دشته ده، چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کیږي، او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کیږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې کوي، یعنی د به صحرایي لرونکو اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر تر رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي، چې تاسو کولی سوچ د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګلنې دشتې لري. خو ژوګل لري زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هیواد د ژو په حق له معلومات بلو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اقتصاد مکمل ټول پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي، نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نه سو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنه شینګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري، نو په همدې خاطر سره زموږ په هیواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هیواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوی ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي. د دې تر څنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو، نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولی دی. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي، هغه په خپله لکه مارخور د غرسه د مارکوپرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، او رین پرانګ دی، سپینوزانو ده، او یو شمېر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده، چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د اموتر غاړو به و، پرانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې، او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدل. لیوان او ګیدړې او سره لنډیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې، او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري، چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي، چې وحشي پسونه او غرنۍ غرسې بیا د واخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرنی وزی چې غرنی په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجود دي او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو درنو قدر منځ کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 3 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. لیوه دی او هم چنان د دې تر څنګ بله دغه شي ده په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دی او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي. شین ټوغی دی، زرکان دی، مژی او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دی، دوهم پخپله موږک دی، لاشخوړونکي مرغان دی، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغه سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د الپین سیمه ده چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یا هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي چې دغه سیمه پخپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کې ستا تور رنګ کارغان چې دی چې هغه په کومو سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمې چې الپین اقلیم ولري په هغو سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کې ستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګه زری زرکانی غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یه هنچ مجاب تاسو زرکا ورته وای هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي. زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنی هم درنو زده کوونکو، اخیرنی کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپله د صدیکي په تودو شګلونو دښتو او د فراه او سیستان په بېلابېلو مختلفو سیمو کې مختلف ډوله حیوانات روزلي دي چې د هغو له جملو څخه په خپله د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي، یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلینډانې دي، حشرات او ششدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو، نو د اقلیمي بېلابېلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بېلابېل حیوانات لري چې بېلابېل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمېر کورني څاروي هم د ستپ په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو پر کول کې ګټه اخیستل کیږي، او دغه د پوستکو، شیدو، غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه د ناموږ ویلی سو. دغه سیمې چې دي په هره سیمو کې مختلف ډول حیوانات شمن کوي چې هر یو خپل ذات د ځانګړي اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې بلکې او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ، یعنی صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژبي څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژبي ژوندۍ موجودات دي؟ که چیرې ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه شئ. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان.